سلامونه او ستړي مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوینن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د فروری 15 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نخسا تخبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مزا عبد الله کاکړ او بشیر باش هر کلی کو هله ده روغ جوړه خوشاله بس. د امریکا د استخباراتو ادارې مشر او د پاکستان او افغانستان په اړه څرګندونی او دارنګ د طالبانو د امریکا خلکو ته خط لیکل او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو پښتونخوا او د پاکستان په اړه نور رپورټونه درته لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ خو په سر کې به بشیر باش خبرونه وړاندې کړي.
امریکا وایي داسې ښکاري چې پاکستان پر وسلوالو ډلو تر بندي سربیره هم ورسره اړیکې ساتلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ماشومانو خوندي ساتنې لپاره یې ګامونه اخیستي. ملګري ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې تر 1000 زیات ولسي وګړي وژل شوي او ټپي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکای د ملي استخباراتو اداره وایي د پاکستان لخوا د ترګرو ډلو پر ضد له کاروایي مطمئن نه دي. د دې ادارې مشر ډینیل آر کوټس تیر ورځ د سنی ټی وی اورېدنې ته وویل چې دوی پر حقانی شبکې او طالبانو ځینو غړو بندیزونه ولګول، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان به دغه ترهګرو سره اړیکې ختمې کړي.
د پاکستانی پوځ له لوري د طالبانو او نورو اړوند ډلو پر ضد روان عملیات ظاهروي چې پوځ ځان نور فعال وښي او ښکاره کړي چې د دې ډلو پر ضد د نورو کارروایانو په کولو سره زموږ غوښتنو ته ځواب وایي. خو تر اوسه چې کوم ګامونه اخیستل شوي دي، له هغو څخه دا نه ښکاري چې پر دې ډلو فشار زیات شي او نه بریښي چې دا به یو اوږدمهاله اغیز ولري.
خو پاکستان دریز لري چې توسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی کوي. پرون د پاکستان کورنو چارو وزارت د ترګرو سره د تړاو په تور پر جماعت دعوا او فلاحي انسانیت فاونډیشن بندیزونه ولګول. حافظ سعید د دې ادارو بنسټګر دی. هغه په هند کې پر ترګرې تورن شوی او امریکایي په سر 10 ملیونه ډالر انعام مقرر کړی، خو نوموړی په پاکستان کې بندي نه دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ټولو شپږ ضلعو کې د داسې ادارو په جوړولو بوخت دي چې د ماشومانو حقونو خوندی او پر هغوی د جنسي تیریو مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو حقونو د حکومتي کمیشن مشر اجاز خان پرون مشال رډیو ته وویل دې سره باید د جنسي زور زیاتي پېښې کمې شي.
کمیونٹی لیول باندې گراس روٹ یونین کونسل لیول باندې جوړ کړی دي. بل دې سره سره موږ ہیلپ لائن نشته دسته دی 1121 شاہی پترو باندې هم چې کمینې کیسز چې کمینې پاپر رپورٹ چې نه هغه ائیڈنٹیفائی کیږي رپورٹ اخستل کیږي.
دا په داسر کې د تیر ورځ پاکستانی چارواکو قومي سملی کې وویل چې په ټول هیواد کې 13-15 کلونو کې پر ماشومانو د جنسي زیاتی 1,802 کیسونه رپورټ شوي دي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي د خلاف د دغه هیواد سپریم کورټ جاری کړی وارنټ به کار ونه کړي. هغه دا مهال په امریکا کې اوسي. نوموړي نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه د نیولو لپاره پخوا هم ورته لارې چارې استعمال شوي، خو په بهر کې څوک په دې سیاسي وارنټونو غور نه کوي. نن د پاکستان سپریم کورټ په یوه مقدمه کې د نه حاضرېدو له وجې حسین حقانی د نیولو لپاره ریډ وارنټ جاری کړی دی. د دغه هیواد د تحقیقاتو وفاقي داری ویلی چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه د حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو پلاوی نن په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه ملاقات وکړ. پښتنو مظاهرچیانو په اسلام آباد کې خپله 10 ورځنۍ مظاهره د حکومت لخوا د غوښتنو د منلو تر لیکلې وادې وروسته ځنډولې وه. دوی له قبایلي سیمو د ماینونو ختمول، د نقیب مسعود وژونکو ته سزا او غیبل شوو کسانو راخوشې کول غوښتې دي. نن چې کومو کسانو د شمالي وزیرستان کې د پوز سره ملاقات کړی، د هغې مشري محسن داوړ کوله. په دې اړه د خپرونې په اوږدو کې نور تفصیل اورېدای شي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر سید د حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې خبرونه تول په دې مسله به دغه ورتلونکو کسانو سره په تفصیل خبرې کوي. په پاکستان کې خوښه 1,000,000 او 3,000,000 رجسټرډ او 1,000,000 نور غیر رجسټرډ افغان کډوال اوسېږي. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 10,000 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر لخوا نن په یو رپورټ کې راغلل چې په 2018 کې په دغه هېواد کې 3,400 او 38 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمیر 15 دی. په رپورټ کې زیاته شوې چې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله په ځانمرګو بریدونو په ځمکه کې د ښخو ماینونو د چاودېدو له کبله اوړېدلې ده. تاسو خبرونه له مشال رېډیو څخه اورئ. په روس کې د انټرنیټ کمپنیو د دغه هېواد یو اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی ویب سایټ ته لاسرسی بند کړی دی. دا کار تر هغې وروسته شو چې د روس د عامه اړیکو د څارنې ادارې دغه حکم وکړ. د نوالنی د ویب سایټ بندولو خبر په خپل هغه ټولنیزو مطبوعاتو او خبری رپورټونو ورکړی دی. د جرمنی بهرنو چارو وزیر سیګمر ګبریل ویلی چې که سربیا د اروپایي ټولنې برخه کېدل غواړي نو باید د کوسوو ازادي ومني. هغه دا خبرې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې. ګبریل زیاته کړه چې دا د سربیا په مخ کې په یورپي یونین کې د شاملېدو لپاره یو مهم شرط دی. کوسوو پخوا د سربیا یو صوبه و چې 10 کاله مخکې یې ازادي اعلان کړ. 115 هېوادونو کوسوو د خپلواک هېواد په توګه پیژندلې ده. او د امریکا د فلوریډا ایالت په اسکول کې پرون 19 کسان هغه وخت وژل شول چې یو زده کوونکی په دغه خلکو ډزې وکړې. چارواکي وایي د اسکول انتظامیه دغه زده کوونکی پخوا د قانونونو د نه عملي کولو له وجې له سکوله وستلی و. پولیسو دا کس نیولی دی. خبرونه مو له بشیر ګاښه واورېدل.
د امریکا د استخباراتو ملي ادارې مشر امکان څرګند کړي چې شای پاکستان د طالبانو حقانی شبکې او نورو وسوالو ډلو سره اړیکو ساتلو ته دوام ورکړي. د پاکستان قومي اسمبلی ته ویل شوي چې په تیرو 5 کلونو کې له ماشومان سره د جنسي تیری تر 1,000 زیاتې پیښې په دې هېواد کې ثبت شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي؟
بدې والې سره موږ یو چایلډ پروټیکشن پالیسی جوړو چې ډیپارټمنټ رول چې کوم دی هغه موږ کلیئر کړو. واړو په دې کې د انویسټیګیشن چې کوم دی یو ډېر ښه په دې کې سره پکار دی موږ پای باندې فوکس کړو.
پخوا هم او اوس هم شاعران کتابونه چاپوي. خوای چې کتاب په مقابل کې کلام پر فیسبوک ډیرو خلکو ته رسی.
اوس په فیسبوک لاله یو یو شاعر ادیب سره په زورونو په زرګاو خلک ملګری وي ناغه چې یو کلام خپور کی نو په زرګونو خلکو ته ورسیږي.
یوشمیر نور رپورٹونم لرو لمشال ریڈیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پاره رپورٹ. د امریکا د استخباراتو ملي ادارې مشر امکان څرګند کړي چې شای پاکستان د طالبانو حقانی شبکې او نور وسوالو ډلو سره اړیکو ساتلو ته دوام ورکړي. ډینیل آر کورس د سیشنبې په ورځ د امریکا سینټ استخباراتي کمیټي ته اورېدنې ته حاضر شو او د ادارې کلنی رپورټ یې وړاندې کړ. تفصیل ته ستاسو پام راګرځوم. دغه رپورت د سی آی ای په ګډون د امریکا 19 استخباراتي ادارو په ګډه جوړ کړی دی. په دې کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو له لوري د امریکا ګټو ته د ممکنه تاوان رسولو جاج اخیستل شوی دی. د امریکا د استخباراتو ملي ادارې مشر ډینیل کوټس د کلنی رپورت وړاندې کولو پر وخت د افغانستان وضعیت ته په پام سره د پاکستان پر رول خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په پاکستان کې میشت وسوال به له پناه ځایونو څخه په ګټه پورته کولو سره په افغانستان کې کاروانو ته دوام ورکړي.
تیر میاشت امریکا له طالبانو حقانی شبکې او نورو ډلو سره تړاو لرونکو 8 کسانو باندې بندیز ولګاوه. خو زموږ ارزونه دا ده چې پاکستان به له دغو وسلوالو سره اړیکې جاري وساتي او له امریکا سره به د ترهګرۍ ضد همکاري محدود کړي.
ډینیل کوټس زیاته کړه چې که څه هم پاکستان د وسلوالو پر ضد کاروای کوي خو دوی ته نه برېشي چې پر هغوی کافي فشار اچول شوی دی.
Ongoing Pakistani military operations against
the Pakistani پوز لوري د طالبانو او نورو اړوند ډلو پر ضد روان عملیات ظاهروي چې پوز ځان نور فعال وخی او ښکار کړی چې د دې ډلو پر ضد د نورو کارروایانو په کولو سره زموږ غوښتنو ته ځواب وایي. خو تر اوسه چې کوم ګامونه اخیستل شوی دي له هغه څخه دا نه ښکاري چې پر دې ډلو فشار زیات شي او نه بریخي چې دا به یو اوږدمهاله اغیز ولري.
د رپورت وړاندې کولو پر وخت د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې مشر ډینیل کورس دا هم وویل چې پر پاکستان د امریکا نفوس مخ په کمیدو او د چین غ پر زیاتېدو دی. د پاکستان د دفاعي چارو پوه جنرال طلعت مسعود له دې ارزونې سره اتفاق کوي.
امداد جو ہے وہ کافی حد تک
پاکستان ته د امریکا مالی مرسته به په خوا ډیره زیاته وه. نن سبا خو پاکستان ته بیخي مالی مرسته ورکول کیږي نه. بل خبر ادا ده چې د افغانستان په حواله د امریکا پر پاکستان پر لپسې فشار وي او د افغانستان په اړه د دواړو په پالیسیانو کې اختلاف وي. د پاکستان له چین سره ستراتیژیک تعلقات دي، د دواړو ګټې شریکې دي. چین په مالی لحاظ هم د پاکستان مرسته کوي. دغه ټولو ته په کتو سره دا ویل سم دي چې پر پاکستان د امریکا نفوذ کمیږي او د چین زیاتیږي.
امریکا کا انفلوئنس جو ہے پاکستان میں کم ہو رہا ہے اور چین کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے.
خو پاکستان په وار وار ویلي چې وسوالو ته پنازایونه نه دی ورکړي. اسلام آباد هدا هم وایي چې د عملیات پر مهال د وسوالو ټول مرکزونه ختم کړي دي. د دې ترڅنګ پاکستان دا هم وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې هر ډول مرسته کړي او پر راتلونکي کې به هم کوي. تاسو رپورټ اوریدئ. طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړی. دا وړاندیز کابل ته نه دی سوی، واشنگټن ته سوی دی. طالبان دا خبره څه د باندې دوی اونۍ وروسته تر دې کړی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د طالبان سره د سولې خبرو ته تیار نه دی. بل لور ته په روسیې کې په کابل کې طالبانو په دوه خونړیو بریدونو کې شاوخوا یو نیم سل کسان ووژل. په دې بریدونو پسې ولسمشر اشرف غني وویل چې له هغو طالبان سره چې ملکي افغانان وژني مذاکرات نه کوي. احمد شبر رپورټ لري.
طالبانو په یو لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سوله غوښتونکو غړیو غوښتي دي چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خپور کړی دی، د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غني د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی، له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبرې نه کوي.
ګروههایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار،
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسؤلیت په غاړه اخلي، له دې ډلو سره حکومت مذاکره نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي، خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني، له جګړې لاس واخلي، د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستې وي. د روټرز اژانس په وینا په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پشا شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. د اګست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي اعلان کړه، تر هغې راوروسته د طالبانو جبهي جګړې کمې شوې دي. خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوی سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28مه چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر سلو ډېر کسان یې ووژل، د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپینې ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی. ده ویلي دي چې د واشنگتن دا ژمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 45 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنا لري لکه څوک چې له کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیې کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سېشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري، خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې بندیزونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له څو میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان په هغه فهرست کې له شاملېدو خوندي کړي چې د فاینانش اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې لخوا جوړ شوی دی. په دې فهرست کې هغه هیوادونه ګډون لري چې له ترګري سره د مالي مرستو د مخنیوي په لټ کې ناکامه دي. دا چې پاکستان پر یادو ادارو بندیز ولې لګوي، د اسرار الله مومند رپورټ اورو.
د حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق مشال ډو ته ویل چې د شورو یا چهارشنبه په ورځ حکومت د جماعت داوا د دینی مدرسو او طبي مرکزونو په خپل کنټرول کې اخیستل پیل کړل.
دوی چې ادارې جوړې کړې وي لکه تعلیمي وغیرہ، هغه حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي دي. حکومت د دوی پر بانکي حسابونو یا اکاونټونو هم بندیز لګولی. دوی به چې د خیر ښېګڼې کارونه کول هغه هم ختم کړل، او چې د قربانۍ د څارویو څرمنې به یې ټولولې پر هغې هم بندیز ولګاوه.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا د مالی بدعنوانیو د څار یوې ادارې ته خواست کړی چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو څار کیږي. تمه ده چې د یاد ادارې د غړو هیوادونو غونډه را روانه اونۍ په فهرست کې وشي. د پاکستان حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق هم دا خبره مني چې د نړیوال فشار له کبله یې حکومت په جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیز لګولې. خو نوموړی دا هم وایي چې پر دې خیریه ادارو یې تر دې دمه ځکه بندیز نشو لګولې چې دې ادارو ته د هیواد دننه د یو شمېر خلکو ملاتړ ترلاسه وو.
زموږ حکومت ټولو ته د دې خبرې د ثبوت په رسولو کې بریالی شوی دی چې هغه ډلې چې په نړیواله توګه تر بندیز لاندې دي پر هغوی به بندیز لګوي. نو ځکه موږ ادارې هم په خپل واک کې اخیستې دي او بل د خدای شکر دی چې په ولس کې چې پخوا څه ناڅه ملاتړ لاره هغه هم وس نه لري.
خود پاکستانی پوځ او پخوانی لیفټیننت جنرال خلد مسعود بیا وایي دا خیریه ادارې چې په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالې لشکرې طیبه ډلې څانګې دي د دې لپاره پرې پاکستان حکومت بندیز نه لګولو چې د په خبره د ادارو په کشمیر کې د هندوستان د جاریت پر وړاندې مزاحمت کې مرسته کوله. نوموړی وایي څنګه چې په کشمیر کې هندوستان ظلمونه کوي نو هغه د پاکستان پالیسۍ متاثره کوي. نو ښکاره خبره ده چې پاکستان نه غواړي چې هندوستان په کشمیر کې ظلمونه وکړي. البته اوس د پاکستان کوشش دی چې مسلې د سیاسي لارو هوارې کړي او دا یو ښه ګام دی.
کوشش ہے پاکستان کی کہ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے.
امریکا جماعت دعوی او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن د ترهګری ګرځول شبې ډلې لشکر طیبه ترهګری څانګې ګرځولي. دا ډله چې په 1978 کال کې حافظ سعید جوړه کړي امریکا او هندوستان یې د ممبئی بریدونو لپاره تورنوي خو حافظ سعید بیا په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. رټرز خبري ایجنس لیکي د حافظ سعید پراخه نیټورک چې په کې 300 مدرسې سکولونه اسپیتالونه یو خبرندویا ټولنه او د ایمبولنسونو سرویس شامل دی د امریکا لپاره د خاص اندېښنې وړ دي. د سیمه ایزو چارو پوه پراسیاب پټک وایي دا ادارې د خیریه کارونو په نومو د وسلوالو ډلو لپاره وسلوال برتی کوي.
سربازګیری یا د خلکو د برتی کولو یا د خلکو د نږدې کولو یو ذریعه استعمالوله. خیریه کارونه کومه کار دی چې څوک یې کوي؟ خو داسې دا خیریه کارونه خو دې لپاره نه وو چې خلکو سره امدادو دې مطلب د خپل دغه تنظیمونو لپاره دغه انتها پسندو لپاره افراد کتلو.
دا په راسې حال کې ده چې د جمعې په ورځو د پاکستان د قانون او انصاف وزارت اعلان وکړ چې ولسمشر ممنون حسین د یو ارډیننس د لارې د ترګری پر ضد د 1999 کال په قانون کې بدلون کړی دی. د دې ارډیننس د لاندې با ټولې هغه وسلوالې ډلې د بندیز لاندې راځي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ورباندې بندیزونه عملي کړي دي.
د اسرائیل مومند رپورټ وړاندې د پاکستان سپریم کورټ په امریکا کې د هیواد پخوانی سفیر حسین اکانی د نیولو امر کړی دی. سپریم کورټ دا امر نن د نوموړي پرزت میموګیټ مکدمه کې لنه حاضرې دروسته وکړ. بلخوا د پاکستان د پلټون فدرالي ادارې ویلي چې حسین اکانی د نیولو لپاره به له نړیوالو پولیسو مرسته غوښتنه کوي. د مرستې غوښتنه کوي. حسین اکانی دا وخت امریکا په پلازمینه واشنگټن کې ډي سي کې اوسېږي. آیا د قانوني پلو پاکستان کولای شي هغه گرفتار کړي او اسلام آباد ته راولي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار احمد چازمی په اسلام آباد کې د قانوني چارو پو قاضي انور زخه کړې ده. نوموړي په جواب کې وویل
هغه کوم ملک چې ده هغه باندې د هغه ملک قانون واپس کیږي او دا یو ورډ وارنټ دی او هغه هغه صورت کې چې دی چې کوم هغه ایجنسی ده کوم ایجنسی ده نه اقوامي دغه نشي ناغه کې دهشتګر خو نو یو شي زه نه یم خبر چایا دا حسین اکانی دهشتګر خو نه دی پاکستان کې په هغه راو سجیل شي نه هغه چیز چې پاکستان ادارتونه رکھا دا ملکی ادارت سوکو وایي نه پاکستان ورته وایي چې دا زمونږ امبر دی. زه پوه نه یم هم چې آیا ملکی والا به هغه دې ته واضح کړي او د دې کډې خط رکھا کړي نو بیا کېدی شي کدي تاسو ویاس دی چې هغه یوسف مرسیو کسان هغه دې نیولی امریکایانو ته ورکړو داسې نور څه کسان امریکایانو دې نه غوښتي دي ورته ورکړه که څه معاهده وي نو زه نه یم خبر چې امریکي سره د دې داسې معاهده شته چې زمونږ عدالت نشو کال ته وي او موږ اقبال تاسو مونږ ته راوسه.
او بل قاضي صاحب د نړیوال پولیس دی انټرپول په دې کې څومره رول وبولې چې کچیر پاکستان حکومت انټرپول ته وایي آیا انټرپول دا کولای شي چې هغه ونیسي؟
یم دا مکنه چې انټرپول یم دا مکنه چې انټرپول څه کوي نن ته یو زم دا هغه مل پولیس پتاون باندې شي انټرپول په خپل خوښه نه شي انټرپول پوزیشن دا وی چې انټرپول کا هغه یو څه مرسي چې انټرپول هغه یو خو انټرپول هغه دا هغه مل چې کوم پولیس یا دا هغه مل کوم مزاج چې داخله وي هغه ته وایي چې موږ تاون وکړو دا موږ تاواله چې اون څه راته
دا په اسلام آباد کې د قانوني چارو پو قاضي انور چې لامه چا زمي سره خبره کوله او پر دې موضوع کوله چې د پاکستان فدرالي اداري له نړیوال پولیسو سره د رابطې خبره کړي چې په واشنگټن کې مشت د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی او پاکستان ته حواله کی او په هغه باندې نن د کیس اوریدنه وشوه چې د حاضر سوی نه دی نو د نیولو امر سپریم کورټ وکړ
د سولې پر لور
مست خپل خاورا
یو ناسا بدر زو شو په بزګ مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نست ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته په لو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د وجلسي مشال خان کورنۍ د حقوق پښوستورونو کسانو پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړي چې ته ترګری مخنیوي عدالت خوشي کړي دي د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړي چې د قانون لمخې باید د مشال خان په وژنه تورن ټولو کسانو ته د مرګ سزا واورول شي نور تفصیل له اسرار عالم مومند اورو
د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د وجل شوی مشال خان ورور ایمل خان د هغه شپږ وشتو کسانو پر ضد په پیښور های کورټ کې پرون درخواست جمع کړ چې ترګری مخنیوي عدالت بی ګناه ګرځولي او خوشی کړی دی د براسیال کې دا چې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت د فروری په 9 د مشال خان د وجنې د قضیه فیصله واوروله چې پکې یو تن عمران علي ته د مرګ سزا واورول شو 15 نور ته بیا د عمر بند سزا حکم وشو او 25 نور ته د څلور کلونو لپاره د بند سزا واوروله او شپږ وشت نور یې بری کړل د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړي چې د په خبره کله چې یو ډله د یو کس د وجنې په نیت وتلی وي او هغوی دا کړنه یا عمل ترسره کړي نو د قانون له مخې به سزا هم ټولو ته ورکول کیږي
دا مونږ غواړو چې موږ په خپل دغه باندې دا کیس ثابت کړي مو عدالت ته ځکه چې یو شټ اف اکیوز چې موږ جوړ کړی دی هغه کې کسانو ته د سزا ورکړی شوی ده د عمر کې کم چې 15 کاله سزا ده او یو لپاره کې 5 ورکړی شوی ده بیا ولی دغه نور کسان یې بری کړل دغه زموږ بنیاد دی دا ټیکنیکل خبرې دي په دغه موږ کوشش ته او امید لرو چې عدالت په انصاف سره کوي
د عبدالله خان پونتون زده کوونکی مشال خان تیر کال د اپریل په 14 بلوګر زده کوونکو مذهب تر سپکاوي په تور وجلو خو وروسته د حکومت تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي د دې وروسته د 2010 کال د جولای لمیشت رهیسه د 2013 کال د جنوري تر پایا پورې په هریپور کې هر اونۍ د مشال خان د وجنې مقدمه دوه اوریدنې کېده او همدارازه د فروری په 9 د مقدمه فیصله واورول شو چې په کې ځنې کسان خوشی کړل شو په مردان کې د جمعې په ماسپخیم د ځنې مذهبي ګوندونو لخوا دغه خوشی شو کسانو هرکلی وشو او د کسانو اهم په خپلو ویناو کې ویل چې پر خپل کار خپه نه دي د مشال خان وکیل فضل خان وای دغه کسانو ویډیووي ویناوي اهم دوی عدالت ته د ثبوت په توګه ورکړي
دویمه خبره دا هم بیا که تاسو خیال کړی وي د دې چې په کومه ورځ بری شوي دي په هماغه ورځ د دې په مختلفو ځایونو کې چې استقبال شوی دی او دوی په هغه غونډو کې ډېر په کلکه باندې دغه ویلی چې بالکل مشال مونږ وجلې دا چې څوک دغه کوي مونږ به بیا هم داسې وجنو او داسې دغه به مونږ کوو دوباره داسې حرکات هم دغه ټول دام ګراوند مونږ اغوستی دی.
د مشال خان وکیل وایي دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتي چې د ځینو مذهبي ګوندونو د هغو غړو ضد کاروایی وکړي چې په مردان کې د جمعې په ماسپښین د مشال خان خلاف لاریون ترسره کړی وو. بلخوا دغه مذهبي ګوندونو مشرانو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرڅه اوریدل شي.
د پاکستان د بشر حقوقو وزارت د شمیرو تر مخه په دې واد کې ماشومان سره د جنسي ځورونو څخه د باندې اولس کې سونه ریپورت شوی دی. د بشر حقوقو وزیر پر دې ګام د افسوس څرګندونه کړې. ویلي دي چې په ملک کې د ماشومان د تحفظ قوانین موجود دي خو نه عملي کېږي. بلخوا د ماشومان د حقوقو یوې ادارې د کباړي سیمو خیبر پښتونخوا مشر وایي دوی د ورته پیښو په مخنیوي کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډېر مهم دی. تفصیل د اسرار عالم مومند په ریپورت کې.
د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د شورو پر زول شول چې په دې هیواد کې د 13-15 کلونو په اوږدو کې له ماشومانو سره د جنسي ځورونې 1,022 کیسونه رپورټ شوي دي. خو د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا څانګې مشر جانزیب خان تېر ورځ مشالې ډوته ویل چې دا شمېره له دې هم زیاته ده ځکه چې دا قسمه اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نوموړی وایي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي په برخه کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډیر مهم دی.
اوس خو حالات بدل دي چې اوس په کده ماشومان ته لکه دا په کور کې دا یو تربیت کې نه تربیت کې دا یو ایسه جوړول پکار دي چې لکه کدا څه کیسه حرکتونه څوک تاسو سره کې یا دا څه کیسه غلط قتل کې یا غلط دا څه خبرې کې یا تاسو باډي پرایویټ پارټس دا کې کته دا کټچ کې اوس پکار دي چې لکه دا خبرې مخه لراشي ځکه چې څو پورې دا یاره د ماشوم دلنه ذهن نه ده وته نو دا کیسونه به لږ دا شان روز در روز زیاتیږي.
جان صاحب خان تور پورې کړل چې خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې ځنې د ماشومانو د خوندیتوب څنګه په دې وروستیو کې تړلې دي. قوانین نه عملی کوي او تر دې پورې چې دا سروې یې اهم نه ده کړې چې څومره ماشومان باندې جنسي تیری شوی. خو د خبر پښتونخوا د ماشومان د حقوقو د کمیشن مشر اعجاز خان بیا دغه تورونه ردوي او وایي
چایلډ لیبر سروې پرانا کې چایلډ لیبر پالیسی موږ او بل خبر دا چې په دې والي سره موږ چایلډ پروټیکشن پالیسی جوړو چې په هغه کې د ډیپارټمنټس رول څه کوم دي هغه موږ کلیر کړو. ها په دې کې د انویسټیګیشن څه کوم دی یو ډېر ښه طریقې سره پکار دی موږ پای باندې فوکس کوو موږ پولیس ډیپارټمنټ سره پراپر لګان باندې چیرې مطلب په دې کیسونو کې پراپرلی پازیټیولی او بهترین طریقې سره انویسټیګیشن وشي
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې هر ورځ د 11 ماشومانو سره په څنا څه شکل کې جنسي زیاتیا کیږي او باید په دې اړه سخت پالیسی جوړ کړل شي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4,109 د جنسي زیاتی پیښې رپورټ شوي چې پکې د زنو تعلق له خبر پښتونخوا سره وو. د براسیال کې دا چې 13 میاشت په مردان کې پر یوې ماشومې جنۍ جنسي تیری او د هغې د وجلو وروسته په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو پر دغه او ورته نورو پیښو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت یې په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان قومي اسمبلی د ماشومانو د خوندیتوب او کم عمره ماشومانو لپاره د نظام انصاف 2019 بلونه اهم منظور کړل. د ړومبی بل مخې د ماشومانو د تحفظ لپاره به اقدامات کیږي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړي تربیتي مرکزونه جوړول اهم شامل دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې هم د پاکستان مطبوعاتو ته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او داسې په فلوریډا کې په ډزو کې د زده کوونکو د وژنې په اړه ریپورټ لرو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د شام په اړه څرګندونې کړې دي او داسې بیا روس د په شام کې د کرایي د سپاینو پاړم څرګندونې کړې دي. یو شمېر نړیوال ریپورټونه د افغانستان پاړم ریپورټونه سته او په فیسبوک باندې د شاعرانو د کلامونو پاړم یو ریپورټ درته لرو. خو اوس دا وخت درې نیمې بجې او بخشي پنځه نیمې بجې سوي دي. بشر ګواښ په خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن اسلام آباد کې خبرولان ته وویل چې په هغه ریپورټونو اندېښنې لري چې پکې ویل شوي امریکا غواړي پاکستان د وسلوالو سره د مالي ملاتړ په تور تر څارنې لاندې هیوادونو کې واچوي. د امریکې د ملي استخباراتو اداره وایي د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو په ضد د کاروایي مطمئنه نه دي. د دې ادارې مشر ډینیل آر کوټس تېره ورځ د سینیټ ټی وی اورېدنې ته وویل چې دوی پر حقاني شبکې او طالبانو ځینو غړو بندیزونه ولګول، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان به دغه ترهګرو سره اړیکې ختمې کړي. پاکستان دریځ لري چې د وسلوالو په ضد بې توپیره کاروایي کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو حقونو د سرکاري کمیشن مشر اعجاز خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په ټولو شپږ ضلعو کې د داسې ادارو په جوړولو بوخت دي چې د ماشومانو حقونه خوندي کړي او هغوی د جنسي تېرو څخه وساتي. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی پر خپل ټوئیټر پاڼه نن لیکلی چې د ده خلاف د دغه هیواد سپریم کورټ جاری کړی وارنټ په کارونه کې. هغه دا مهال امریکا کې اوسي. نوموړي نن پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د هغه د نیولو لپاره پخوا هم ورته لارې چارې استعمال شوي دي، خو په بهر کې څوک په دې سیاسي وارنټونو غور نه کوي. نن د پاکستان سپریم کورټ په یوه مقدمه کې د نه حاضرېدو له وجې حسین حقانی د نیولو لپاره ریډ وارنټ جاری کړی و. تمه دا چې راتلونکي اونۍ د پاکستان یو جګ پوړی پلاوی د کډوالو په مسلې د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لس زره کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې ډېرې ښځې او ماشومان دي.
د خبرونو لنډیزونو له بشیر واشو اوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته اسرار عالم مومند کتنه کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ په کابل امنیتي غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر لخوا په ډاګه دا خبره کول چې باید افغانستان هم د پاکستان په څیر خپل ځمکه د اسلام آباد د مخالفو وسلوالو څخه پاک کړي یو ښه اقدام دی. له ډېر وخت راهیسې افغانستان هم له پاکستانه غوښتنه کوي چې پر خپل ځمکه د کابل ضد وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د ورځپاڼې په خبره وخت راغلی چې دواړه هیوادونه له یو بل سره صادقانه همکاري وکړي او د ټولو وسلوالو ډلو له منځه وړلو لپاره ګډه تګلاره جوړه کړل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خرابو اړیکو وسلوالو ډلو ته ګټه رسي. په اداره کې راغلي چې د افغانستان د جګړې یوازې سیاسي حل راوتې شي، خو د دې مطلب دا نه دی چې تر هغو دې په هیواد دننه تشدد وزغمل شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاور د پاکستان او طالبانو موجودګي هغه ګټې هم له منځه وړی شي چې پاکستان په اوس په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې د یادو وسلوالو پر وړاندې لاسته راوړي دي. ملخوا دی نیشن ورځپاڼه لیکي د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید تر خوشی کېدو وروسته پاکستان له ډېرو چیلنجونو سره مخ شوی. د ورځپاڼې په خبره د دې ذمواري په وفاقي حکومت ذکر راځي چې د حافظ سعید پر ضد د ترهګرۍ مقدمې یې تعقیب نه کړې، خو د نړیوال فشار زیاتېدو له کبله اوس حکومت نشي کولی چې حافظ سعید یا د ادارې ته په خلاص مټ د فعالیتونو ترسره کولو اجازه ورکړي. پر دې سربېره د پاکستان ترهګري مخنیوي کمی ادارې نکټا اهم جماعت داوا یو ترهګر ډله ګرځولې، خو د ادارې په خبره دغه ډلې خپلې څانګې غځولې او دا خبره اوس ښکاره ده چې ملي مسلم لیګ د جماعت داوا د مشر لاندې کار کوي. د ترهګریزو ډلو فعالیتونو د بندولو تر ټولو مؤثره لار دا ده چې مالي مرستې یې بندې کړل شي او پاکستان اهم وزدې لور ته مخه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د افغانستان حالاتو په اړه د امریکا استخباراتي ادارو یو رپورت راخسته ولیکلی چې سش کال به د افغان حکومت کنټرول لاندې ځینې سیمې کې وسلوالې ډلې خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخوا فارن پالیسي مجلې د شام حالاتو او هلته د ایران او اسرائیل فعالیتونو او بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانیسه اجمل اورو.
وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا د استخباراتي ادارو د ګواښونو په اړه په کلنی رپورت کې ویل شوي چې افغان ځواکونه به د امریکا په مرسته په ډیرو سیمو خپل کنټرول پر ځای وساتي، خو د طالبانو په مشرۍ وسلوالې ډلې به د سیمو کې فشار ته دوام ورکړي. دا راپور وایي د تراګری سید د امریکایي همکارۍ محدودېدو باوجود به هم پاکستان له وسلوالو ډلو سره اړیکو ته دوام ورکړي. پر پاکستان تورونه لګول کیږي چې هېواد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردولو سره وایي چې بې له توپیره د وسلوالو ضد عملیات کوي. روسپان لیکي افغانستان چې د سیاسي نارامۍ، د طالبانو بریدونو، د افغان ملي امنیت ځواکونو کارکردګۍ او د اقتصادي ستونزو په څیر له مسئلو سره مخامخ دی. رپورټ وایي ښایي په افغانستان کې وضعیت سکال خراب شي. رپورت زیاتوي داسې سرګندېږي چې افغان حکومت سکال په جولای میاشت کې د پارلماني انتخاباتو او راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره مشکلات ولري. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې شامی یاغیان په تیښته دي او د بشار الاسد رژیم پرمختګ کوي، ایران په شام کې د اسرائیل د فعالیتونو کنټرولولو هڅې کوي. مجله لیکي د تیرې اونۍ په پای کې له اسرائیل سره په پوله نښتې وشوې. د ایران ډرون الوتکه د اسرائیل فضايي حدونو ته داخله شوې وه او اسرائیل بیا د شام په خاوره د بریدونو ګڼ اهداف په نښه کړ او له دې وروسته بیا شام د اسرائیل یوه جنګي الوتکه وغورځوله. مجله لیکي د خالی په ورځ د اسرائیل فضايي حدونو ته د بی پایلټ الوتکې لیږدولو سره ایران د رد عمل یوه لړۍ پیل کړه او له دې وروسته بیا د اسرائیل فضايي ځواکونو د ولسمشر اسد د حکومت په هوایي دفاعي نظام او په شام کې د ایران په ځایونو بریدونه وکړ. د مجلې په خبره د صورتحال د ولسمشر اسد رژیم ته دا موقعه ورکړه چې د اسرائیل په خاوره د اسرائیلي الوتکو ویشتلو سره نوي حالات رامنځته کړي. د وروستیو کې شام د اسرائیل اف 14 الوتکه وویشته. مجله لیکي د اسرائیلي الوتکې ویشتلو پیښې ته باید د زیاته هوا ورنکړل شي او دا د یو مهمه بدلون حالات نه دي چې په منځني ختیځ کې باز سټریټیژیکي توازن بدل کړي. د مجلې په خبره د شام په کورنۍ جګړه کې شام او روس ګڼې الوتکې بیللې دي او دا به هغه موده پیل نه کړي چې پکې به دا هېوادونه تر خپل نفوذ لاندې فضايي حدونه نشي کابو کولی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا چارواکو وایي پرون د فلوریډا ایالت د پارکلینډ ښار په سکول کې یو زده کوونکی لسته اولس کسان وژلې دي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي د امریکا په میریلینډ ایالت کې د ملي امنیت ادارې ان اس ای له مرکزي دفتر سره نږدې په ډزو او ګاډي په ټکر کې لسته درې کسان شوبل سوي دي. اسرائیل عموماً په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا چارواکي وایي د فلوریډا ایالت د پارک لینډ ښار په یو های سکول کې د یو خونځي په خواني زده کوونکي لږ تر لږه اول زده کوونکي او غټان په ډزو وجلې دي. نولس کلن نیکولس ګروز چې د سکول د قوانینو خلاف ورزي له کبله ویستل شوی وو پر نوموړي تور دی چې دغه کسان یې وجلې دي. د بروډ کاونټۍ د انتظامی مشر پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې یاد مشکوکه برید کوونکي تر حملې وروسته ځان پولیسو ته حواله کړ او امنیتي چارواکي پر دې عقیده دي چې دغه تن په یوازې ځان کېدای شي دا فعل ترسره کړی وي. یا دفتر ویلی دی چې تر اوسه د پیښې لږ تر لږه 44 قربانیان هسپتال ته وړل شوي. په فلوریډا کې د ډیموکرات ګوند یو سینیټر ان بی سی نیوز ته ویلی دی چې په پیښه کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. بل لور ته د امریکا رسنیو په رپورټونو کې د جوبل کسانو شمېر 40 کسا یاد کړي. همدارز چارواکي وایي د امریکا په میریلینډ ایالت کې هم پرون د ملي امنیت د ادارې ان اس ای له مرکزي دفتر سره نږدې په ډزو او ګاډي په ټکر پیښه کې لږ تر لږه درې کسا جوبل شوي دي. د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي چې یو ګاډی بغیر له اجازه ته د ان اس ای د ودانۍ ته د ننوتو هڅه کوله. چارواکي وایي په پیښه کې یو د ګاډي ډرایور، بل پولیس چارواکي او یو لاروی جوبل شوي او همداراز په ګاډي کې له موجودو کسانو پلټنی روانې دي. یو چارواکي ویلي دي ښکاري نه چې دا ترګری پیښوي. چارواکي زیاتوي حالت تر کنټرول لاندې دی او امنیت یا د خلکو خوندیتوب ته ګواښ نشته.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا خارجه وزیر رکس ټلرسن پر ایران غږ کړی چې له شامه څخه خپل پوځ وباسي. د نوموړي په خبره په شام کې د ایراني فوج او ملیشا حضور ټوله سیمه ناارامه وي. ټلرسن دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د فروری پر لسمه د اسرائیلو هوایي ځواک په شام کې ایراني او همشامي اهداف په نښه کړل. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبر مرکز ځانګړي رپورټ جوړ کړی چې هارون بچای وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ټینګار کړی چې ایران باید په شام کې پوځي مداخله بند کړي. ریکس ټیلرسن ویلی د شام په معاملاتو کې د ایران لاسوهنه ټوله سیمه نارامووي. ټیلرسن دا خبرې د فبروري پر 14 په عمان کې په یو خبری کانفرنس کې کړي. نوموړي له خپل اردنی سیال ایمان صفدی سره په ګډ خبری کانفرنس کې زیاته کړه ایران باید له شام څخه پوځ او ملیشا ځواکونه وباسي او په دغسې کولو سره په جنیوا کې د سولې خبرو کېدو ته هیله مندي پیدا کړي. د امریکا خارجه وزیر دا خبرې له هغه وروسته کړي چې د اسرائیل جنگي الوتکو د فبروري پر 14 په شام کې د ایران اهداف په نښه کړل. په دغو عملیاتو کې د اسرائیلو یو جنگي الوتکه تر ویشتل کېدو وروسته د هیواد په شمال کې وغورځېده. د اسرائیلو پوځ ویلي د شام پر خاوره هوایي عملیاتو ته تر هغې وروسته اړ شول چې یوې ایرانۍ ډرون الوتکې د اسرائیل او شام پر پوله پروازونه وکړل. ایران د اسرائیلو دغه تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي شام حق لري چې د اسرائیلي هوایي بریدونو پر وړاندې دفاعي اقدام وکړي. د امریکا د خارجه وزیر د وروستیو څرګندونو په ځواب کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی او سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي په شام کې د ایران پوځي حضور د دمشق په غوښتنه او مشروع دی. امریکا په شام کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فبروري پر 14 ویل د پوځ بریدونو په شام کې ایرانی او شامی اهدافو ته لوی تاوانونه اړولي دي. د اسرائیل پوځي الوتکو تر دې مخکې هم د شام پر خاوره بمباري کړې دي.
هارون بچاو ماسکو وایي که چرته په شام کې د امریکا الوتکې د تېرې اونۍ د درنې بمباري په ترڅ کې روسان وژل شوي وي هغوی د روسي سرتېري نه دي. د شام په ډېرو زور کې تر دې بمباري وروسته د لسګونو روسي اجر سرتېرو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. احمد شبر په دې اړه رپورټ راکوي.
د کرملین یو جګپوړی سلاکار وایي که چېرته د سوریې په ډېره زور سیمه کې د امریکایي الوتکو په برید کې کوم روسی وژل شوی وي هغه د روسیې عسکر نه دی. دیمتر پیسکوف وویل دانش ردولی چې د فبروري د 8 منټې په بمباري کې دی د روسیې کوم تباه نه وي وژل شوی، خو که هر څوک وژل شوی وي هغه د روسیې له ځواکونو سره ارتباط نه لري. پیسکوف پرون وویل موږ په کرملین کې دقیق اطلاعات او ځانګړي معلومات نه لرو چې نتیجه ترې واخلو. په سوریه کې د روسیې د اتباعو وژنه نشو ردولی. څه چې ویلی شم هغه دا دي چې دغه کسان د روسیې له ځواکونو سره په ارتباط کې نه وو. په هر حال هره پیشه چې وشي زموږ اتباع زموږ اتباع دي. د پیسکوف دا خبرې د روسیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه تاییدوي چې پکې ویل شوي دي چې د امریکایي الوتکو د برید پر مهال په ډېره زور کې روسي ځواکونه نه وو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ډېره زور په بمباري کې شاوخوا 100 وسلوال وژل شوي، خو نه پوهېږي چې په دوی کې روسي اسیر پوځیان هم شته که نشته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې په دې برخه کې راپورونه شته، خو دوی د امریکایي ځواکونو په مرکزي قمانداني کې یا دفاع وزارت کې په دې اړه راپور نه دی ترلاسه کړی. ماتیس زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو تمرکز په داعش یا د اسلامي دولت پر وسلوالو دی. روانه اونۍ داسې راپورونه د یو شمېر څېړونکو او د روسیې د اجرو سرتېرو د کورنیو او همکارانو په وینا خپاره شول چې د فبروري د 8 منټې په بمباري کې په ډېره زور کې روسي اجیر عسکر وژل شوي دي. روسیا د سوریې په روانه جګړه کې چې 8 کال دی د ولسمشر بشار الاسد سخت ملاتړ کوي. روسیه الوتکو په 2015 کال کې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل او هلته یې پولي پوځیان واستول چې له دې سره د جګړې مسیر بدل شو. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د روسیې ولسمشر سوریې ته ناڅاپي سفر وکړ او هلته یې وویل چې روسي ځواکونو او د سوریې حکومتي ځواکونو تر هغه ځپلی دي چې تر دې وروسته به ورو ورو روسي ځواکونه له سوریې ووځي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د جرمنی د بارنو چارو وزیر وی د کچيري سربیا غواړي لارو په ټولن سره یو ځای سينو د کوسو خپلواکي دی په رسمیت وپیژنې. سیګمار ګابریل کوسو ته په سفر کې دا خبره کړې ده، وایي پیغام دا پیغام د سربیا چارواکو ته هم رسولې دي. تر اوسه یو سل 15 هیوادونو کوسو خپلواکي په رسمیت پیژندلې چې د اروپي اتحادیې له 23 ډلو څخه 3 هیوادونو په دې ډله کې شامل دي. سربیا هیله لري چې تر 2015 کال پورې له اروپای ټولنې سره یو ځای سي. تورحال د فریبا ظاهر په رپورټ کې
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل پرون کوسوفو ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له صدر اعظم سره یو ګډه خبري غونډه درلوده، او هلته پر سربیا دا شرط کېښود چې که غواړي له اروپای ټولنې سره یو ځای سي نو البته چې د خپلو قوانینو جوړول او اصلاح کول باید په لومړي سر کې وي. خو ګابریل ویل چې د کوسوفو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندل هم یو طبیعي شرط دی. ګابریل وایي دا لومړی ځل نه دی چې په کوسوفو کې دا خبره کوي، بلکې وایي د سربیا چارواکو ته هم دا پیغام رسولی. کوسوفو چې د سربیا یو پخوانی ولایت و، لس کاله وړاندې د خپلواکۍ اعلان کړی و. د هیواد اوس چمتووالی نیسي چې د فبروري پر 18 نیټه د خپلواکۍ د اعلان لسمه کلیزه ولمانځي. سره له دې چې 15 هیوادونو د کوسوفو خپلواکي منلې ده، چې په دې کې د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو څخه 23 په دې ډله کې شامل دي، خو سربیا لا هم هیڅکله دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د جرمني یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې د کوسوفو خپلواکي یې په رسمیت وپېژندله، او ورسره امریکا، فرانسه او برېټانیا هم همغږي شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد به هڅه وکړي د اروپایي اتحادیې پاتې 15 هیوادونو چې لا یې هم دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی دا کار وکړي. دا هیوادونه هسپانیا، رومانیا، قبرس، یونان او سلواک دي. ګابریل زیاته کړې چې د سربیا دا کار به منطقي وي، ځکه کوسوفو بیا هیڅکله د سربیا یوه برخه نه سي جوړېدای. سربیا هیله لري چې تر 2025 میلادي کال پورې له اروپایي ټولنې سره یو ځای سي. دغه هیواد دا تمه نه درلوده چې د کوسوفو په رسمیت پیژندل به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره دوی ته یو شرط جوړ سي. دغه راز له ملګرو ملتونو سره د کوسوفو د غړیتوب غوښتنه د سربیا د پلویانو لکه روسیې او چین لخوا له خنډ سره مخامخ سوې ده. په کوسوفو کې شاوخوا 140,000 سربیان ژوند کوي، او دوی لا هم بلګراد خپله پلازمینه ګڼي او له مالي اړخه د سربیا لخوا تمویلېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کوسوفو ته په خپل دغه سفر کې همداراز پر دې هیواد ټینګار وکړ چې له مونتینګرو سره خپلې سرحدي ستونزې هوارې کړي، څو وکولی سي د شنګن په زون کې شامل سي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه ریپورت کې په خپور شوي ریپورت کې په پاکستان کې تشدد عدالت په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د شروع پر ورځ د خپور شوي ریپورت له مخې په پاکستان کې د جنسي توپیر کچه لوړه ده، او د تعلیم، صحت، روزګار له پلوه د ښځو حالت ښه نه دی. په ریپورت کې په کم عمر کې د انجونو د ودولو مسله هم په ګوته شوې ده. د مشالېډو خبریال ملیحا مرزاده پر دې موضوع ته کتنه کړې چې پاکستان د پښتنې سیمو ښځې په کوم حالت کې ژوند تېروي، د دوی څه مسلې دي، د دوو مسلو د حل لارې څه دي. تفصیل یې په دې ریپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په دغه ریپورت کې پاکستان یو له هغو هیوادونو ګرځول شوی چې پکې د ښځو د پرمختګ په لړ کې د زیاتو ګامونو ضرورت په ګوته شوی دی. د ریپورت له مخې په پاکستان کې د 13 تر 9 سلویخت عمر لرونکي خواوشا 12% ښځې په مسلسله توګه د تعلیم، صحت او روزګار له مسلو سره مخامخ دي، او په کم عمرونو کې ودونه کیږي. په دې ریپورت کې بیا د کلیوالو سیمو پښتنو ښځو خراب حالت په ګوته شوی دی. یوه پښتنه فعاله ناهید افریدی پښتنو ښځو ته د ورپېښو ستونزو یادونه کوي، خو وایي یوه مهمه مسله دا ده چې ښځو ته نه خو په ترقیاتي منصوبو کې پام کیږي، بلکې د فیصله سازۍ اختیار نه لرلو له امله هم ستونزې بې غوره پاتې
شي.
د پښتنو سیمه کې یو خو تعلیم ریشو ډیره زیاته کمه ده. د صحت حوالی سره چې کمی نو سو ویته زیات دلته کې بالکل نشته. خاص کر د فاټه حوالی سره وګوره نو انته کې خو د تعلیمي د ادارې اړو نشته. چې دا دی چې کې خو زمونږ له پابندیان ډیره زیاتې خو ستړي موبایلټی مسله ده. نو هغه په وجه چې کمی نو مونږ غوښته پاتې شو. کلم تر کې اتي منسوبې جوړېږي دا زمونږ ډیره به قسمتي ده چې دې کې د زنانو د ضرورت خیال نه ساتل کېږي دلته کې. د صحت حوالی سره یا د ایجوکیشن حوالی سره یا د روزګار حوالی سره یا هغه نور په کومه طریقه مونږ خو مختار کولی شو. او د هغې زیاته غټه وجه دا ده چې کوم د فیصله سازۍ عمل دی نو په هغې کې پښتنو ښځو برخه ډېره کمه.
ناهید افریدی وایي دا د ریاست کار دی چې عوامو ته سهولتونه ورکړي چې ښځې هم د آبادۍ یوه مهمه برخه جوړیږي. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکې سایمه منیر وایي د ښځو د خرابو حالاتو تر شا سماجي او ریاستي رویې دي چې د حل لپاره باید ورته پام وشي.
د ریاست ترجیحات بدلول ډېر زیات ضرورت دی. د ریاست بجټ چې کم دی هغه د ویلفیر بجټ نه دی، خو هغه بیا هم صحت تعلیم روزگار باندې لګول پکار دي. سړک سره یا دا میټرو جوړول سره یا دا دسي دا غټ غټ منصوبې جوړول سره نه دلته خلکو ته زیاته فائدہ نشته. خلکو ته به زیاته فائدہ هلي چې کله دلته کوالټي ایجوکیشن خلکو ته ملاو شي، کوالټي صحت سہولیات ورته ملاو شي، روزگار ملاو شي، الګ به دا خلکو ته فائدہ نو پکار ده چې وړخ له حکومت خپل ترجیحات بدل کی او بل الګ لدا چې خلک چې دی هغه پخپل فیصلو کې چې هغه سټ کول پکار دي او خزو حق کې فیصلې چې دی هغه پخپله خزي ته کول پکار دي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د خزو د خیر خګړې کمیشن مشر نیلم تورو وای د خزو د حالت ښه کولو په برخه کې د دوی هلې ځلې روانې دي. هغه وای دوی خپل تګلارې حکومت ته ورکړې دي خو پر هغه باندې کار کول به وخخلي.
د اکنامیک امپاورمنت اوس هم موږ لکه لګیا په سی پیک باندې کار کوو په کمیشن کې چې بده کې د خزو سرولي خزو د واړو واړو لون اخ په هغه باندې کار کوو خو ډېر طويل وخت لپاره کار کول غواړي. د اکنامیک امپاورمنت ډېر زیات ضروري پکار دی او حکومت لګیا یې بس کوي. موږ بیسیکلی ریکمینډیټری باډي یو ریکمینډ کول شو پالیسی موږ د قانون د لاندې موږ دا خپل طرف ته کوشش کړی دی. کم از کم موږ دا مشینری جوړ کړ چې په 23 ډیسټریکټو کې موږ خپل ډیسټریکټ کمیټې جوړ کړې اوس باغې د بادب کار کوي لکه فبروري نه او هغه به موږ ته مسایل کول مخکې کوي کو الته کې صدا چې کیسونه کیږي یا الته کې سکول نه یا صفاو بني یا لکه سانیټیشن نه دې به دا خبرې چې ته موږ ته بیرو.
د نیلم تورو په خبره د روان کل تر اخیره به په جنډر مانیټرینګ انفارمیشن سیستم کار سر ته ورسیږي چې په خبره د دغه میکانیزم له لارې به ورته معلومیږي چې په کوم ځای کې ښځو ته څه مسلې دي او حالت یې څه دی. کارپوهان وایي د ښځو د حالت ښه کولو لپاره ضروري ده چې هغه خنډونه له منځه یوړل شي چې د ښځو د پرمخ تللو مخه نیسي.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
په افغانستان او پاکستان کې کورونه پښتانه ژوند کوي خو چې د پښتنو کتاب چاپ کیږي نو د زر جلدونو نه زیات نه وي او دغه زر جلدونو زیاته برخه هم لیکوال یو بلته وړي اډالي کوي. د پښتو کتابونو بازار چې لا د مخ کې نه سوړو او سور سر ټولنیز رسنۍ هم ډغره وهل پیل کړي دي. اوس خلک په فیسبوک پارزان او اسانه شاعري لوستلی سي نو د کتابونو دکان ته ولې ولاړ سي. خو ځینې لیکوالان دا هم وایي چې بازار کلوستونکي په هر صورت کتاب اخلي. نجیب عامر پرې رپورټ جوړ کړی دی.
له پخوانی ولې تر اوسه پښتنو شاعرانو د شعر مینوال هیڅ کله هم تګی نه دی پریخي، بلکې دا غوی د ذوقي تند د خړوبولو لپاره د شعرونو پیمانې پر خلکو ویشل دي. خو پښتنه دا ده چې روانو بدلونونو او د کمپیوټري نړۍ جدید وسایلو او ټولنیزو رسنیو اوسنی پښتو شعر باندې ساغیز کړی دی کنه. وهمي او رګزه د ټلو سیدونکي او د پښتو مرکه پښتونخوا ادبي جرګې غړی دی. د تیرو لسو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي ټولنیزو رسنیو د چاپي کتابونو نه بازار وړی دی.
هغه دا وجه کېدلی شي چې لکه یو کتاب یو شاعر یا ادیب چاپ کولو نو هغه به زما په خیال یا زر ټوکه یا پنځه سوه ټوکه به چاپ کېدو، نو زر یا پنځه سوه کسانو ته به ورسېدو. اوس په فیسبوک له لارې یو یو شاعر ادیب سره په زورونو په زرګاو خلک ملګري وي، نو هغه چې یو کلام خپور کړي نو په زرګونو خلکو ته ورسېږي.
ټولنیز رسنۍ محدود کلونه وړاندې مخې ته راغلي، خو چاپخانه لسګونه کلونه پخوا د پښتنو سیمې ته راغلې ده. خو دا چې خلک د اسانه او ارزانه وسایلو پسې ګرځي، نو ښایي یو لامل به دا هم وي چې خلک پر ځای د دې چې پر کتاب پیسې ورکړي، پر لیکې نړۍ ته سر ورښکاره کوي او شعرونه لولي. د دیر صدیق الله عثمان خیل چې اوس د سعودي عربستان په ریاض ښار کې مزدوري کوي همدا خبر راته وکړه.
زه به دا ووایم چې لکه زه په خپله باندې د شعر او شاعرۍ ډېره مینه لرم، ډېر شوق لرم او شعر شاعري ډېره ګورم، او مونږ اوس په فیسبوک او ټویټر یوټیوب دغه شاندار رسنۍ ډېر کاروو. په دې باندې لکه دا یو اسانه توګه، دا یو اسانه ذریعه ده. او پخوا مونږ د پېښور خیبر بازار نه کتابونه راغوښتل او په هغې باندې ډېر وخت لګېده او ډېر ټایم به مصرف کېده، نو اوس دا مونږ ته بالکل په ارزانه او په ویډیا توګه باندې مونږ کولی شو شعر او شاعري دغه شان نور مطبوعات نور معلومات وګورو حاصل کړو.
خو په کوټه کې د کتابونو د خپرولو خرڅلاو د یو مرکز مشر باز خان علمیار وایي د ټولنیزو رسنیو اهمیت په خپل ځای، خو د ذوق خوندان یوازې پر دې بسنه نه کوي او د ښو شاعرانو په کلامونو پسې د کتابونو دوکانونو ته ځانونه رسوي.
زه دا وایم دا خالی د هغو خلکو دپاره د فیسبوک کتابو د انټرنیټ کتابو کار کړی دی، کومو خلکو چې مخکې هم په پیسو کتاب نه اخلي، چې د فن کمزوري نه زما په خیال کې څوک دا فیصله کوي چې زه پیسې ولې پر وکړم په فیسبوک تر هغه ډېر خلک ویني، نو دا زما په خیال غلط فهمي ده. ولې دا د فیسبوک غزل چې دا خو درې شپې بعد چې دا هغه بیک ګراوند ته ځي نه.
باز خان علمیار وایي داسې شاعران هم شته چې هم پر فیسبوک زیات مینهوال لري او هم خلک په کتابونو سرماتوي. د راته درې نمونه واخیستل، د ممتاز اورکزي، د سعود بنگش او شاهنواز باقر چې دواړه میدانونه خپل کړي دي. شاهنواز باقر هم د باز خان علمیار د خبرې ننګه وکړه.
اوس ما فکر دا ده چې د سوشل میډیا په کتابونو کې نور کردار هم ادا کوي، ځکه چې اول درته زه خپل کتاب وایم چې ما کتاب به دغه فیسبوک نه وي، زما فالوور نه وي، زما ملګري نه وي، زما مینوال نه وي، نو دغه سوشل میډیا چې دا د اثر نه دی پرې بسته، بلکې زه وایم چې دا ډېره خبره ده. ځکه چې یو شاعر سره مثلا یو دوه زره درې زره ملګري دغه کتاب چاپ شي او هغه مثلا پوسټ وکړي خلک خبر کړي، هماغه تقریبا پنځه شپږ زره کتابونه خرڅېږي.
پوهان وایي په ژوند کې یو کتاب ولیکه یا داسې کار وکړه چې خلک پر تا کتاب ولیکي، خو د ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس د کتابونو بازار اغیزمن شوی دی. ولې تر شای داسې کسان شته چې د کتابونو د خپرولو او د لیک لوست عام کولو لپاره شپه ورځ کار کوي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ډوري اوس هم پنځنی مې او بخشي د خبرونی ورستي شو به تر رسیدلې د پدې کې به په شرګاشت وار ورکو چې په تلو تلو کې د خبرونو لاندې سوړند کړی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغه رپورټونو اندېښنې لري چې د امریکای لخوا په چې امریکا خو غوښتنه شوې ده چې پاکستان د وسلوال سره د مالی ملاتړ په تور تر څارنې لاندې هېوادونو کې واچوي. د دې وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن اسلام آباد کې خبرولند وویل چې پاکستان د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروي کوي. د امریکې د ملي استخباراتو ادارې مشر ډینیل آر کورټس تېر ورځ د سنی ټی وی اورېدنې ته ویلي چې دوی پر حقانی شبکې او طالبانو ځینو غړو بندیزونه ولګول، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان باید دغه ترهګرو سره اړیکې ختمې کړې وي. پاکستان دریز لري چې د وسلوالو پر ضد کار کوي او د سیمې امنیت ته ژمن دی. د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو حقونو د حکومتي کمیشن مشر اجاز خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سوبې په ټولو شپږ ضلعو کې د داسې ادارو په جوړولو بوختي چې د ماشومانو حقونه ورسره خوندي شي او په هغوی د جنسي تیریو مخه ونیول شي. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خلاف د دغه هیواد سپریم کورټ جاری کړی وارنټ به ځکه کارونه کې چې د هغه په نه په بهر کې څوک په دې سیاسي وارنټونو غور نه کوي. نن د پاکستان سپریم کورټ په یوه مقدمه کې د نه حاضرېدو له وجې حسین حقانی د نیولو لپاره ریډ وارنټ جاری کړی و. تمه ده چې راتلونکي اونۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو په مسله د خبرو لپاره کابل ته ورشي. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 10,000 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. دا رپورټ نن خپور شوی دی. په روس کې د انټرنیټ کمپنیو د دغه هیواد یو اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی ویب سایټ ته لاسرسی بند کړی دی او د جرمني بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګبریل پرون ویلي چې که سربیا د اروپایي ټولنې برخه کېدل غواړي نو باید د کوسوو ازادي ومني. کوسوو یو وخت د سربیا یو صوبه وه خو لس کاله مخکې یې ازادي واخیست.
بشیر غواش وزیر خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او ملدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې دغه خبرونه واهموري او په لیکلې باندې هم ولولي. که په دې سپو پاتې شئ نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا راډیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.